برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه وقت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تلل شو خبرونه. طالب چارواکي وایي د سه شنبې په ورځ په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په څو جلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه اته تنه مړه دي او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبرې جان زمې در ورته د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبې په ورځ کابل کندهار د لویلاري په بدو کې د نرخ سیدابات ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. په مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بل خو د فاریاب د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شمس الدین محمدي خصوصي ټلویزیون تلو ته ویلي چې د دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په پوکاني سیمه کې د یو فرهنګ کوچ ډوله موټر د چپه کېدو له امله یوه ښځه یو سړی وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه زیاته کړې چې په فاریاب کې په یوه بله ټرافیکي پیښه کې یوه ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې په وروستیو ټرافیکي پیښو کې زیاتې شوي دي چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې په کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي قانونو څخه پراخ سرغړاوی د موټر چلوونکو زیات سرعت او بی احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو او ترس کې د درنو مرګ ژوبلو وسیلې لاملونه ګڼل کېږي. د وادو پیژندنې د ریپاتی شولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د وادو پیژندنې د رینن پیپو بیان کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز یې لغوه کړي. والکل تارک په وینا کې ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډېر اندېښمن کړی دی چې وایي که د نادولتي موسسې ښځې به کار وګمري نو د فعالیت جواب یې لغوه کړي. ښاغلي تارک دا یو ناسم اقدام وبله. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یوه رسمي مکتوب کې چې اوس روسیې پر ټولنیزو شبکو خپور کړی د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ شوی چې د ښځو د ګمرلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې په کورنیو نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر همدارز له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو فی افغانستان سره د جنوبي کوریا د 15 میلیونه ډالر مرسته خبر ورکوي. ډبلیو فی نن په یوه بیان کې ویل چې دا مالی مرسته به په هغو بېوزلو کورنیو چې نه پوهېږي بل وخت خواړه له کومه کړي د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا د لومړنیو ښوونځیو ماشومانو ته د خوړو برابرولو او نور بشري چارو باندې ولګول شي. ورسې خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په افتیر رسومیو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د دې ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو د ګمرلو لپاره په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. پر وخان د پاکستاني پوځ عملی په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د اوازو خپرېدل.
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دته مکمل چې کوم افغانان دي کوم پنګونې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس وته مکمل توګه نه ملاويږي او نه ورپسېږي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرې یوه موضوع واخان هم و. بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړي چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه تود کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمه ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګ پړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر وسه څه نه دی ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافروړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دی؟
اخره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سر هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هغه خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمه ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې سر د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خوا ته معطوف کړي او راوی ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15000 کسان داسې لري چې په دې وخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ راکړل شول دوستان وې چې اوله کې خدا دې دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیجیمی مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صاب العبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی، خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوی او تجربه شوی د دې سیمې نه تتللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکن نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډیر زیات زپل سوی ده، تمره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره. څومره د دغه امنیت د ساتل په برخه کې، د دغه لارې د ساتل په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لار ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسي دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش ده کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغوی کومک غوښتنه، او د هغه اړین هم که تاسو تازه خبرونه اوریدلی، 50 کیلومتر چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ قریزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کوم ممکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چهارشنبې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 10,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د روپۍ ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 10,300 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران ویستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې لامل شوی چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکي بشیر احمد چې ماشومان یې د یونیسف په مرسته له ایران تر ویستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلې ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې ایران ته واسول ترڅو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و هم دې مرسته وکړه. اولی ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. وروسته لڅو نه یو هغه افغانستان ته انتقال کړل او لمه یې تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکي حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاشمو پیش از پاکستان دی پورت
څنګه چې مخکې له پاکستانه ډیپورت شوم. ما زوی 15 کال عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی من نو په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارې وکړي چې ما ته اجازه راکړي چې زوی می په دکان کې دی هغه راولم، په دوی ما په شول نه پویدل. لسو می شو حل زل ورسته دی یونیسف په مرسته می خپل زوی تر لاسه کړو. ډیر خوشاله هم په وطن کې فقر او بیوزلی زیاته ده چې موږ دومره سرګردانی زغمو
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف روان دسمبر په لومړی کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني پیچلی او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر خوځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رسیدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوی کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو روبا یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د 4 شنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریه کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه هیواد حکومت لپاره نوې سګن افغانان نیولې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوي افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبرې دوی پرون ورسته له هغه نیول شوي چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه هیواد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولي دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغان کډوالی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه در بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواهند می برون وطله او چی هر کارت ترلاسه کری چی اسلام آباد که پریوشی دلی شوز و مکویزی پا پروسس که دی خود دوی دیسمبر پا روستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواهند می هم دیل پاره چی پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چی شورا تیزنگ و واحه چی موگی طول پی و خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلته دری ماشومانو سره می ناستیم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخبل وطن تطلالی شو او نه دلته آرامیو.
په اسلام آباد که دافغان کدوالو د شورا مشر مایوان علمی د نیول سویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود دی اتیا نفره شاوخوا بری داغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه دی ټی سی دفتر ته تللي وو د دې ان او سی د سرحد لپاره نوم لیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بېګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې مرغلی او اوس هم ټیم مرغلی ده. کوششونه ډېر سخت روان دي چې دغه څوک چې سب دي څوک نن راخوسي سي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د ډسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمیشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پایل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی زوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې امله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړي دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي نو دغه دوه غټ نقصانات چې دي افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800 زره افغان کډوال ستانه کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه ورځ
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان ښځو انجنونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه دوام لري. نور هدا بدي سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي، دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسي، ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2024 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان که
د وی افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای، تیر کال زموږ لپاره لډینو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېری محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړې د افغان ښځو په حق کې پریکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي، څو خپل حق او حقونو ته ورسېږي،
اعتراض کونکي و تابع حقوق
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډیرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9مه د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
د تاند څنګه خبرونه درته هم لري. خوس خبرونه سلامونه. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالب چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلات ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او 15 نوټه پین شوي دي. د تاروان تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. مړو ټپیان کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاتا په پیژندنې درې پاتې ولتونې کې د وورو د وریدو اټکل کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پاتې پیژندنې ادارې نن په وبین کې ویل چې ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا چهارشنبه د درنو وورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 60 ملي مترو ترمنځ وي. تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمی موسم پیل شوی، ډیری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو له لوړوالي شکایت کوي، وایي چې د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په خجنه وباندې پسې برخه کې د 2 کلونو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په واز له خجنه و ډاکټرانو څخه پرته د خجو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای.
مونږ ځان له کړو ولې ګره هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د ټول ورته وایي کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا په سی برخه کې د کارکونکو ژوند هم ورتريخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوی دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ نه هلی شوی دي. په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وسه شوی وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پوري ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمتوګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لږه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په انجونو باندې په روغتیایي برخه کې 2 کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پایل کې خځینه ډاکټرانې د دندو د نشټون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا 15 سنفه پوری دي 15 سنفه لکانو پوری چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکي او کله چې مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د تیب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده. باور پلاو کوي د دینم پانتون دوره زموږ د لسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته ده. زه څه وکم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم. یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پوښتنه وکړي ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکم. له بیکارین هغه ته چې زمينه نه بر چې خوځو خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده. نو دای دوی پیوند کړی نو ډیر ستونزمنه ده د نجلې لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کوي.
یو بل افغان ځوان نجلې حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حال چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سی اوس موجود نه دی. د درې کالونه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه کدرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کې او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلن زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمونږ په افغانستان کې د مخکې نه دغه سهولت نه موجود د ښځینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شوی، نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر راغوړېدلي وو، ځکه چې خلکو به بس کوشش کولو چې ښځینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هېڅ په یو خو زمونږ ستاسو ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په ښځینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله مېرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی وو، په پنځم سمستر کې ترې هغه پاتې شو، کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید یم ټول، ځکه چې ښځینه ډاکټره شي ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپین ږیری نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نا امید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډه خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلن ان چې غش په ماته د کور نه زنګ ولا زم کور په نګرار کې زه په کابل کې ملته چې دغه سي ټي بي انسټیټیوټونه بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا کوي. نه یعنې که واقع ترته ووایم چې هغه مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنې تر سهار پورې چې بیا مې ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بل کونډه شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر ناامید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات ناامیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، مهربانه دی شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنې کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پې تېرې، بیا دغه اخزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو، مخپله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ. کله نظام سقوط شو هغه شو نو بیخي هیڅ مې وزره نه غواړي چې نور مطالعه کوم یا درځم هله چې باید ماستری او کومه د ډاکټرا تر ساته هیڅ هغه دلچسپي او هغه د ژلو چې سړی و چې زړه می ژوند دی چې د کار د پاره په خوشاله سره ان یو سړی ورته یو هله چې زړه هله ته ځان رسوم چې څومره وخت تیریږي ان د پاره سکال په نسبت سکال د بیخي هغه د مطالعه سره چې کماله کوزما د درس سره چې وا بیخي نه کړته وم د صفر درجه تر رسیدلې مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کول خلاصول بم اوس که وو درته عکس ولګم د دفتر کې را سره انځ شپه کتاب مې سیخې دي اخستې مې دي هیڅ مطالعه ته مزړه نه کیږي چې ما سره یو د ډاکټرا کوم اهمیت نه لري نو بیا خامخا په ځواني کې مې سکیږي نو غواړی چې نور زده کړو ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زبې دومره تکلیف او ستونزه دا په ځان ته روم چې څه اهمیت نه لري راته
څومره په سختۍ مو مکتب ویلې پانتون مې ویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساو
مکتب دوره کې درته وایم د مکتب په دوره کې زما کلار زما ټولې مشرانې خويندې وي مشکلات ډېر زیات او په طرفي سیمه پولیس والی کې اوسېدو هیڅ امکان نه و دي بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي خونځې هم کلی کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا هم د ښار تر لخوا مشکلات ډېر زیات په ډېر مشکلات سره یعنی کله ته وایم چې دومره وستون نو چې ځان ته وتا کوم سو په ښار کې په مسجد کې په پاتې کې د خپل سبق کومایلو هغه نو وروسته د پونتون دوره په ډېر مشکلات سره د سې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې نه هره تیر کړې بیا هم هلې نو غوښته چې خپل ځدا په هم د سې پریدو کوشش مو کو پونتون مویلو د پونتون نورستا نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم مول چې ماستری نورستا د کورا به دا لري نورستا خپل وطن ته خدمت کوو او ونش ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پونتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره دا غوي مشکلات دا غوي سره په مټ کې ودرېدل او دا غوي نه لاس نیو کول یعنی کدر ته وایم چې په ډېر سخت شرایط کې تر دې کچې زده کړو خو وس چې هغه وختونه را دی دو ان مات رسې ځان ډېر زیات مې وسه کې مې کاش یک دومره تکلیف او سختین په ځان نه تیر کړې یو بل کیسه به وشه مې تکړې نو د دې نه بډېر خو د تعلیم د ټول یعنی کزه د تخپل هم د سې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول هم د سې حال دی
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان لکه ځینې ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولای ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی هغه په پایل کې په دې غږیږي چې دا خپل څه ډول او له کوم ستونزو سره سره ډاکټر شو
زما علاقه وا البته زه د سیمه ماحول کې هم ډاکټران او دا وسره زبطلم راتلم زما غو نو ماته بیا انت دې مسلک دې خوند راوړل کنه نږدې وغه دې ډاکټرانو و هغه ځامن ما سره و کنه مکتب کې نو ماته ډیر خوند راکول بس علاقه زما پیدا شو دې سره
کله یو څوک وړي د خپل زړه پانځای ولبلی استعداد ډیر رول لري ک کوشش درس ویل
کوشش د سینه د چې یو څوک استعداد نه لري د دې معنی نه ده نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ورسره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هیڅ کله نه پیدا کیږي
د سره ته ویلای سي کله چې تاسو زده کړې کولای کنه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مو کو درس مو لوسته کې اوازې کار بو کو
سوچ زما پلار خو استاد او مکتب کې نسې و اتلس غړي پامل امر په غاړه و اقتصاد خو خراب و خو ما دې تر څنګ کار کولو بدله وخته به بو مکتب تطلم سار کې هغه نه چراغلم به کار کولو به راتلم کور کې درس وینو نو معمول انداز تر اخر دې تبه پوري ما کار کړی دی مالک کور پیسې نه دی اخستې نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پوری کنه زه په خپل غروان یم کار نه باندې راوم چې کار ونه کوم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وکنه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وکړه چې زکور ته ناس خو بیا خو یو شیم نه کېدو
یعنی تاسو غواړی دا وایي چې څوک دواړو کارو ته ملاو تړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هیڅ مشکل نه ده څوک وغواړي
دغه وخت سره رقم سره تنظیم کی
وخت نو ځان خپل تقسیم اوقات ټاکي کنه زه به سبا دا درس وایم د درس نه چراشم بیا کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل خپل دغه درس خپل تنظیم کې نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخ کې ځین
اقتصاد خنه څومره د سړی په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره غ درس ویل اخس کول ورته سختيږي
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او د اوچا دغه غذایی رژیم هم مخنه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي ته نور ګورې خپل ځان ګورې مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغز هم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نشم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو غواړي چې یو کار وایي چې کومې بیا کېږي
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس موایي کار مکوي او خپل اعصاب هم آرام وساتي تر څو ښه درس زده کړی سوي
دا مې ځان ته خپله روحیا ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم هغه علاقه مې وه هغه علاقې د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکتران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نه شي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس موږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکترانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت دی دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي ډېر زیات هرشی ضرورت دی
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ له خپلو تجربو راتوئ
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران دی او بل سره ډیر نږدې اغلري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي یعنی لکه نو کوره ډیر زیات لازم دي خزینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل
bale تاسو کار شروع که تاسو سره تابان خزینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې دغه دوو حالتونو توپیر راته وایي که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نوې هغه دوی نه راتللې فرق را توی دیدو دو وقتونو
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټرۍ ته د خپل ټول مشکلات ووایي هغه وخت ډېر راحت وو زنانه ډاکټر به چې راغله هغې ته به مونږ زنانه ډاکټر ورولېږله هغې سره به یې ټول دغه خپله تاریخچه دا هسټري دا به یې ټوله ورته وویل که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسېږو فرق دغه ده
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده ډاکټرې سوي دي نرسې سوي دي قابلې سوي دي مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی دغه وضعیت څومره ځورونکی دی
ډېر زیات ځورونکی دی باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخسته ده ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې وو نو ډېر زیات یې وځورولم ډېر زیات
د دې کار آینده تاسو سره قومینه کدام دې دوام وکا
آینده تیار ده آینده تیار ده مریض به دغه سرګردانه ګرځي یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي ولی چې دلته خو انجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویلی چې خزینه ډاکټر نه وي دا مشکلات ډېر وي او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي نو مشکلات خو ډېر زیات دي
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسانې سي مرستو ته اړتیا لري مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسیږي خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش ورهنه کولی چې ورته ویښي نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانې وای یا د طب برخه کې مسلکي ډاکټرانې وای تعداد مناسب وای او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای نو اوب ډیره بهتره و نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم زوريږي او موږ هم زوريږو حالات ډیر زورون کې دي خو معلومه خبره ده
ک وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی و څومره پانتونونو کې انجنونو درسونه ویلي طبابت برخه ته راغلي وي څومره موږ تاسو د پیشرفت خواته روانو که په غلط خبرې راته وکي
جمهوریت وخت کې ډیر پیشرفت شوی و د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواد وو خو د جمهوریت پر اترو سره ډیر خلک سواد ته مخه وکړه ډیر خلک تعلیم یافته شو پی ایچ ډی نو خلک وکړي ماسټري ته هند ته یو ځای ته بل ځای ته خو خلکو ډیر پیشرفت وکړو او انجنونو خو په لوړ تعداد سره کوو ایم چې موږ چې کله په سنف کې وو نو 50-50 یو سیم به الکانو چې وو 55 نفر وو همدغه سیر په بل سنف کې وو 80-90 نفر خزینه محصلی نیوي جمهوریت په وخت کې دا ټول سمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت دی وخت
یعنی اوس هغه دوی نس کوي چې راشي کار وکي
نه نه هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکار ګرځي نو ما ته به څه راکړي تعلیم ولې کار نه کوم ولې نه ځم په قچا کې لرو خارج ته نه ځم ولې پیسې نه ګټم نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې
ډاکټر صاحب که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي څه چې خپله غواړي هغه کوي تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي تاسو وینا به څه وي
زما وینا به دوی ته داوی چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي نور خلک هم د جنگونو نستړي شوي دي خو بیا داسې نه کوي او خپل خرس باروي بیا دې لطف انداسې وکړي چې رسیدګي نشي کولای افغانستان پریدي یو چاته دی اول کې خلک دې نه زوروي نور
bale نړیوال ټولنې نه تاسو څه غواړي چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک دغه وضعیت نه لکه موږ او تاسو خبرې پی وکړلې لدینه وژغورل شي
نړیوال ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفا چې افغانستان خلک د امدي نړیوال ټولنې د حالت تر رسولي دي نړیوال ټولنې اسی یو کار وکي چې د افغانستان خلک دي نووش غوري دا ټول عوامل چې ودی دي د سره هم دی راوست نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکي او د خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د حالات نووش غوري
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
چو کایم دو ککڑے ہے سپ دو قسم چم یار بل لےونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چ بی یار ہے تیرا ماں او اپنے اختر خوشا
صبر بزړه کم بیا بیار نه یادوم زکلی وال جی نهی د خاردا دکلی خلق یو ساده ساده مزرنا زرم لو بچ چا اکڑے ہو اس پٹول عمر ازاری گلزی مینا مینا دکھو کو ٹھوکو ندا مینا سڑے د جنون ہت رسوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا بزڑ کی بنا میں لالی اخڑا ہے بزڑ کی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سی غم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑی دینا لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے بیا بوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑلے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا بوکے ارمانو نا جون بد غم سروی آرا ہے او اللہ گرانیم زما قبول باسی سوالو نا سوم پر اللہ اجڑے تما ہے رنگ تو میں جڑے جی ہو
سینہ کے سوزوینا نن میں دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے غم بزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمین کے خوی دا تکلیف نا پپ جڑا جڑا سار کما پد ہجران پشو گرو کے تیرا وما مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا